د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یکشنبه ده، د تیلیا میزان لومړی د سپتمبر 28. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې په غلام خان بندر کې ځایي اوسیدونکي وایي چې وروستۍ نښتې دوی ته زیانونه اړولې دي. پیل په خبرونو کوو. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 600 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي. د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي، دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي. کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل، پولیسو ونیول. د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي. ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. له پاکستانه هم د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایرانه هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی، ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو، پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول، پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي. د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې غږ نه اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د وږي اسمبلی پر 16 ویلي وو دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول سي. له ایرانه هره اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي چې ویل کېږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي، او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کېږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماسپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی. دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلوالو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه. طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ملګرو ملتونو تیره سېشنبه د خپل یو راپور په یو برخې کې ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دی ترلاسه کړی، خو په ټکو یې دواړو وسلولو ډلو د مې له 14 د جولای تر 1 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په تیرو 2 کلونو کې د کانونو له استخراج څخه باندې 14 میلیارده افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان پرون ملت ته د حساب ورکولو په یو غونډه کې ویلي، په تیر یو کال کې د 30 کوچنیو او 14 لویو کانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک سوي دي. د هغه په خبره په تیر یو کال کې 250 شرکتونو ته چې د بیلابیلو کانونو له هغې ډلې کرومایټو، تالک، ګچو او مرمرو د پروسس په برخه کې کار کوي وازونه هم ورکړي. د طالبانو حکومت د ډیرو دغو قانونو قراردادونه له چینایي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د دغو قراردادونو پر شفافیت تل نیوکه سوي دي. په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه. د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي، د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې. د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي. د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالې او د ډیموکرات ګوند کاندیدې کاملا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23 به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. د هارس ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالد ټرمپ ګډون کړی و، خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه. ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیموونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه. د جون پر 28مه ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی، او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندیدا سوه. په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لومړنیو پایلو له مخې د واکمن ګوند اپوزیسیون ای این او یا انو ډېرې رایې ترلاسه کړي. د چک جمهوریت د ایسایي ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له دیارلسو سیمو څخه په لسو سیمو کې سیالۍ وکړې او دغه رایې ترلاسه کړې. د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي. که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه په وقفه‌ای ډول تر تېرې شپې روانه وه، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې دې جګړې سخت زیانمن کړي او اړ سوي چې له خپلو مینو کډه وکړي. بل لوري ته په دې بندر کې د ځینو افغان سوداګرو د مالونو لارې چې وچه او تازه میوه او نور محصولات پکې بار دي او له څو ورځو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته د اوښتو په تمه ولاړې دي د خرابېدو په حال کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تېرې پنجشنبې پورس پیل شوې جګړه د شنبې تر شپې په وقفه ډول روانه وه. د سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د جګړې له کبله کرښې ته څیرمه خلک اړ شوي چې له خپلو کورونو ووځي. د ګربز اوسیدونکی حیدر وایي
مرمۍ ډېرې روغولې دي، وه مرمۍ روغولې دي په جومات لګېدلې ده خو چاودېدلې نه ده. نری میش ماشومان چې ډېر په تکلیف دي. زنانه کیرین اکثر روغولې دي، د کیم بارډر سره چې لګېدلې دي دا کیرین روغولې دي، ډېر په تکلیف دي او خپل ځین روغولې. زنه په خپلونه کار پرته زنه خیمه لګولې دي، نو میش ته قوتنه ده چې باید جنگ بند شي.
د ګربز وبلو سیدونکو یې صدق الله وايي جګړې هم خلکو ته ډېر زیان رسولې دي. د هغه خبره
هغه شپه باندې چې کم دي دلته خلک او ماشومان دا ډار او دا هیره د وجه څوک په موټرو کې او څوک دغه سه په پیدل باندې روان شول خوست مرکز ته. مشکلات ډیرو ځکه چې دلته دا چا سره موټر نو ماشومان بل شپه و.
صدق الله وايي په جګړه کې د عامو خلکو کورونه او مالونه ته هم زیان رسیدلی، خو دا یوازې هم خلک نه دي چې د جګړې زیانمن کړي. په غلام خان بندر کې افغان سوداګر ظاهر شاه منګل خپل د کشمشو ډکلارې په غلام خان بندر کې له څو ورځو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته د وختو پته مدرولې ده.
کشمش دي چې څلور پنځه ورځې کوه نه وړي نو ټول ټیلر خراب نه یو ټیلر د څوکې څلوېښت لکه دېرش لکه افغانۍ قیمت لري. موږ د امارت مشرانو نه دا غوښتنه ده چې دوی دا خبرې د خبرو له لارې حل کړي نه د جګړې له لارې.
نجیب الله شینواری یو بل افغان سوداګر دی چې مالونه یې په غلام خان بندر کې بند پاتې دي.
موږ هغه تورخام ګېټ هم مطلب کوز ستونزې دي کې پاکستان طرف ته او دلته راغلو دلته لارې ډکې کې دلته اوس دې ګېټ کې جنگ شو دی پوه شوې. نو موږ دلته راغلي وو د دې وجه چې هغه داسې جنګونه غونه راوتختي دلته راغلو دلته اوس داسې جنګ راته جوړ شوی. درې ورځې وشوې دلته ولاړو او بس چې چرته سوزې دي ټولې خراب شوې. د پیازو لارې دي، د ټماټرو هغه دي چې څومره مال دی، د انګورو هغه دي، بادرنګ دي، دا ټولې مکمل لاړه څوک واپس شو څوک دلته ولاړ دي.
بل پلو نن د خوست ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې شوې لمبې کې راغلي چې د دې ولایت والي مولوي عبدالقیم روحاني د نښتې سیمې ته تللی او هلته یې طالب دفاعي ځواکونو ته اړینې سپارښتنې کړې دي. د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تېرې پنجشنبې په شپه نښته پیل شوه چې دواړو خواوو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د سیمې د اوسیدونکو په خبره په جګړه کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی. د نوموړی ځل نه دی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. تر دې وړاندې د رواني میاشتې په نوموړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې شوې وې. ملګرو ملتونو ویلي چې په تېرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې دیارلس ځله نښتې شوې دي. دغه خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپټمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانانو په لیکنې بڼه ازادي راډیو ته شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبان حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سری خولې له په سر کولو څخه هم منع کړي دي. دوی لیکلي چې د طالبانو لخوا په ښکاره ورته ویل کیږي چې دا خولې د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی له سر نه یې په زور لري کوي. خو آیا دا خولې یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې په سر کړې او کوي؟
پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو ازبکو سنت شمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ تاسې زړې زنانه او بد خولېګانې په سر کولې. دا تنه د منظور پښتون پورې تړاو نه لري.
دا سیال کې چې د طالبانو نظام د سری خولې له په سر کولو سره جدي حساسیت ښیي، هغو ځوانانو ته چې دا خولې په سر کوي څه کول پکار دي؟
خیر داسې دی نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولې په دوی باندې منع کیږي او دوی هغه خولې په زوره باندې په سر کی. کېدای شي مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې، داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای ناخواسته، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلی کیږي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام له خپلې دویم ځلې واکمنۍ را په دیخوا پر ځوانانو او نورو عام خلکو باندې دومره بندیزونه وضع کړي چې نورې په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړې ده. په زده کړو او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله غوڅه دي چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلی. یو شمېر ځوانان وایي چې په دې وروستیو کې د دوی له سر څخه هغه خولې په زور اخیستل کیږي چې سور رنګ لري، او عام خلک یې د ګلمی خولیو په نوم هم پیژني. ګلمی ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خونی ورباندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره له سرو خولیو څخه ځکه دوی منع کیږي چې طالبان یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لار او بار پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نومې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خبرونه کې خپور شي وایي،
خبره کې د سری خولې کیږي هغه بیرته بیا هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی دغه نظریې مخنیوی دی. دلته ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورځنګ راپاڅیږي، نو کولی شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کړي، یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي، لکه څنګه چې په پاکستان کې هغوی جګ شوي د خپل حق د غوښتو لپاره، چې دوی که چېرته مثلا چغه کی نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغوی خلک لري، او که وغواړي چې مزاحمت په لوی او کوچنی سطح باندې دولت ته ایجاد کړي، نو هغه ایجادولی شي. په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منع کړي دي، او بیا سری خولۍ نو دوی حتمن د دې شي ویره به حتمن لري، او حتمن به احساسوي چې هغه خوځښت دلته شروع نشي او دلته چې موږ ته یو مزاحمت جوړ نشي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کوونکی ده چې مثلا ته خولۍ سر کولو ته دیم نه پریدي، او یو خولۍ چې اغلب خانم دوی په سر کوله اوس یوازې د منظور پښتون ډلې ته ور منحصره شوې ده، ګواکې داسې وایي چې دا غودي په سر کوي او تاسې مه په سر کوئ. اکثره ځوانان دي چې خوښیږي دا ډول خولۍګانې په سر کړي. اول داره ته وایي چې تاسې خپله دا خولۍ کوم په سر کړې نه ده په سر کړې، او دا چې له سر نه لري کیږي څومره بد تاثیر کوي؟
زه اصلا د یوې خولۍ هم شوقي نه یم، او تر اوسه پورې ما یو وار یو عکس په سر کړی وه، نور چې زه د دې خولۍ شوقي نه یم. بله خبره دا ده چې دا چې د ځوانانو په هر څه کې مطلب ګوتې وولې شي، نو هغه د ناهیلۍ نه هم پسې دا خبره ور اوړي، ځکه چې کله د انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې کله یو مارغه وساتلې شي، زه فکر کوم هغه به دومره قیدات لاندې نه وي لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان ښځې او ماشومان او بوډاګان هر څه دا ټول دومره قیدات لاندې دي. نو دا خو ډېر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي، او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند د اوسني ژوند دا ټول ګډ وډ حساب روان دی دلته. نو خبره دلته خرابېږي، نو سړي زړه تنګېږي که هغه په خولی کیږي هغه په بل سکی دا وطن امر پیګدي چې دا وطن دې ته عزت نه لاړه دا خلک چې هم د خاطر ونه روان دي
هغه ځوانان چې دا خولی خوښيږي مګر اوس په افغانستان کې نسی په سر کولای تاسو څور ته وایي
دوی په فکر کې دوی په ځړ کې چې هغه کم خوځښت دی هغه دوی جاری وساتي خیر داسې دي.